د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اوریدن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نن د شروع یا چار شنبه ورځ د کال 2020 د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده په سارانی نیم ساعته خبری خبرونه کې درته نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د سند صوبې د پولیسو مشر خپل د چټۍ خواست ځنډولې او خپل افسرانو ته یې هم ویلي چې د چټۍ درخواستونه دې د لس ورځو لپاره وځنډوي. بلخوا افغانستان کې د بیا رغونې د مالی لګښت د سار ادارې سیګار په خپل تازه رپورټ کې ویلي امریکا په افغانستان کې د کال 2002 را په دې خوا 19 ارب ډالر ضایع کړي. او کرونا وایرس په ګرد نړۍ کې د 1,20,000 زیات خلک وجلی او د 1,40,000 نه زیات یې ناروغ کړي. یوازې په امریکا کې د 2,20,000 نه زیات خلک وجلی او په پاکستان کې د 3,40,000 نه زیات ناروغ کړي. سرټکی تاسو واوریدل وزو د خبرونو تفصیل ته. د سند صوبې د پولیسو مشر خپل د چټۍ درخواست ځنډولې او خپل افسرانو ته یې هم ویلي چې د چټۍ درخواستونه دي د لس ورځو لپاره وځنډوي. یاره دوی د سند صوبې د پولیسو مشر په شمول یو شمېر پولیس افسرانو د چټۍ خواستونه جمع کړي دي او ویلي دي چې دوی زورولې شوي او په داسې حال کې دوی د پاره خپل کار جاري ساتل ممکن نه دي. د پوځ سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا د دې پیښې نوټس اخیسته او د کراچۍ کور کمانډر نه په دې حق لا رپورت هم غوښتلې ده. سرګند دی وی په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونو لخوا تورونه لګولې شوې چې په کراچۍ کې د پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ډی ایم د جلسې نوروسته په زور د سند د پولیسو مشر تختولې شوی وو او په هغه فشار راوستلې وو چې د مسلم لیگ نون په یو مشر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په زوم کیپټن ریٹائر صفدر دے ایف آئی آر یا پرچو وکڑی. د کوم د لاندې چې بیا کیپټن صفدر د اکتوبر پر 19 په کراچۍ کې پولیسو د هوټل نه نیولې وو. د نوموړي میرمن او د مسلم لیگ نواز مرستیالې مشرې مریم نواز په کراچۍ کې په یو خبری غونډه کې وویل چې پولیس ته دوی د هوټل کمرې ته په زوره ورننوتل او کیپټن صفدر یې د ځان سره بوتلو. په دغه لړکی د پاکستان پیپلز پارټی مشر بلاول بټو یوې خبری غونډه کې غوښتنه وکړه چې آرمی چیف جنرال قمر جاوید باجوا دې پلټنې وکړي او ورته دی وایي چې څنګه دوه کسانو د سند صوبې د پولیسو مشر په زوره لزان سره بوتلی وو او دا هم چې هغه دوه کسان څوک وو. د دغه یاد خبری غونډې نه وروسته جنرال قمر جاوید باجوا د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو سره د ټلیفون د لارې خبرې وکړې. د سند پولیسو لخوا د دې ګام نه وروسته د مسلم لیگ مرستیالی مشر مریم نواز په ټویټر وویل چې هغه څوک چې هر وخت د ادارو د تباه کولو تورونه لګوي اوس به خبر شوی وي چې ادارې څنګه تباه کیږي. او په یو بل خبر کې په افغانستان کې د بیا رغونې د مالی لګښت د سار ادارې سیګار په خپل تازه رپورت کې ویلي امریکا په افغانستان کې د 2002 را په دې خوا 19 ارب ډالر ضایع کړي. سیګار په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږد 19 کال جنگ کې د مصرف سارنه کوي. د امریکا د سار ادارې ویلي دي چې کال 2001 کې طالبانو د واک لری کولو وروسته د امریکا کانګرس د بیا ودانۍ د هلو ځلو لپاره د شاوخوا 1.3 بلیون ډالرو منظوري ورکړې وه. رپورت کې ویلي شوی چې سیګار شاوخوا د 3.2 بلیون ډالرو کتنه کړې او دې نتیجې ته رسیدلې دي چې شاوخوا 19 بلیون ډالر د دوکو او بے ضایع استعمال په وجه ضایع شوی دي. د سیګار په رپورت کې ویلې شوی دي چې 1.8 بلیون ډالر د کال 2013 د جنوري د میاشتې نه تر د کال 2019 د دسمبر د میاشتې پورې د فراډ او غلط استعمال په وجه ضایع شوی دي. او کرونا وایرس چې په کال 2019 د دسمبر په میاشت کې د چین د ووهان ښار نه خپور شوی وو تر اوسه پورې په ګرد نړۍ کې د 1,20,000 نه زیات خلک وجلی او د 1,40,000 نه زیات یې ناروغ کړي. یوازې په امریکا کې د 280,000 نه زیات خلک ناروغ کړي. د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو تر مخه کرونا وایرس په هندوستان کې د 80,000 او په برازیل کې د 250,000 نه زیات خلک ناروغه کړي. د مرګونو په شمیر کې د جان هاپکنز پوهنتون معلومات ښایي چې امریکا کې کرونا وایرس د 2,60,000، په برازیل کې د 1,45,000، په هندوستان کې د 1,45,000 او په مکسیکو کې د 80,000 نه زیات خلک وجلی. او د پاکستان د ډان ورسپانې د معلوماتو تر مخه کرونا وایرس په پاکستان کې د 3,40,000 زر نه زیات خلک ناروغ کړي او د 6,635 نه زیات یې وجلي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
خبرونه تاسو واوریدل و زو د رپورټونو په لور. د سن صوبې د پولیسو مشر خپل د چټۍ درخواست ځنډولې او خپل افسرانو ته یې هم ویل دي چې د چټۍ درخواستونه د لسورزو لپاره وزندوي. یاره دی وی د سن صوبې د پولیسو مشر په شمول یو شمیر پولیس افسرانو د چټۍ خواستونه جمع کړي دي او ویل دي چې دوی زورولې شوي او په داسې حال کې دوی د پاره خپل کار جاری ساتل ممکن ندي. د پوز سرلخر جنرال قمر جاوید باجوا د دې پیښې نوټس اخیسته او د کراچۍ کور کمانډر نه په دې حق لا رپورت هم غوښتله. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه د خبریال اورنګزیب خان په دې رپورت کې واوري.
د مخالفو ګوندونو لخوا په پوز د سند پولیسو مشر په زوره د اغوا کولو او په هغه د مسلم لیگ مشر کیپټن ریټایرډ صفدر پر ضد د مقدمه درج کولو فشار تورونو پس د پوسر لخر جنرال قمر جاوید باجوا د دې پیښې نوټس اخیستی دی او کراچۍ کور کمانډر ته یې امر کړی دی چې د دې تحقیقات وکړي. د پوز بیان ادارې یا ISPR لخوا جاری شوی او بیان تر مخه د پوسر لخر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ پیښې نوټس اخیستی دی او کراچۍ کور کمانډر ته یې امر کړی دی چې د دې تحقیقات وکړي او رپورټ دې دوی ته وړاندې کړي. د پوسټر لخر د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو سره د ټلیفون د لارې په دې صورت حال خبرې هم کړې دي او مطبوعاتي رپورټونو تر مخه بلاول بټو د پوز سرلخر لخوا د پیښې نوټس اغستو فیصله ستاینه کړې ده. د پوز سرلخر جنرال قمر جاوید باجوا د نوټس داسې حال اغست دی چې پیپلز ګوند مشر بلاول بټو یو خبری کانفرنس کې یو ځل بیا تور لګولې دی چې کراچۍ ښار کې د پاکستان جمهوري غورځنګ جلسې نه پس د سند پولیسو مشر په زوره بوتل شوی وو او په هغه دا فشار وو چې کیپټن ریټایرډ صفدر پر ضد مقدمه جوړ کړي چې دوی د قائد اعظم په مزار سیاسي نارې وهلي دي.
اور آئی جی کو کہاں لے کے گیا تھا صبح 4 بجے؟
بلاول بٹو وہی چمنگ تپوس کو اہ افسران سو کو چې د شپې 2 بجے یې د سند پولیسو مشر د کورنه راتو شوی وو او 4 بجے یې د پولیسو مشر ځان سره بوتلی وو. بلاول بټو وای دوی په پولیسو کې سیاسي مداخلت نه غواړي خو د دې دا مطلب هم نه دی چې یو بل اداره دې دا مداخلت وکړي. وړاندې د جمعیت الاسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د مسلم لیگ مرستال مشر مریم نواز هم دغه تورونه لګولی وو چې د سند پولیسو مشر په زوره تختول شوی دی او په هغه دا فشار وو چې کیپټن ریټایرډ صفدر پر ضد مقدمه درج کړي او هغه گرفتار کړي. د خبرونو پس د سند پولیسو مشر په شمول یو شمیر د پولیسو اعلی افسرانو د چټۍ خواستونه هم جمع کړي دي. د پاکستان شخصي میډیا داوا کوي چې د سند پولیسو د افسرانو د چټۍ په خواستونو کې دا هم لیکلي دي چې کیپټن ریټایرډ صفدر د گرفتاری په معاملہ د پولیس افسران زورول شوی دي او په دوی فشار اچول شوی دی او داسې ماحول کې دوی لپاره کار کول ممکن نه دی. رپورټونو تر مخه د صورتحال نه پس د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو د سند پولیسو مشر سره ملاقات کړی دی او هغه نه خواست کړی دی چې د چټۍ خواستونه دی واپس واخلي او خپل کار دی جاری وساتي. د مسلم لیگ یو بل مشر او پخوانی وزیر اعظم شاید خاقان عباسی هم په مرکزی حکومت تور لګولی دی چې د دوی په وینا د سند پولیسو مشر د کور نه اغوا کړی شوی وو.
وفاق صوبے پر حملہ آور ہو، صوبے کے اعلیٰ ترین پولیس افسر کو اٹھا کر لے جائے، اب آپ کون سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں؟
شاید خاقان عباسی وہی چرتا چھ مرکز دا صوبے دا پولیس و مشر اغوا کری نو حل تبسوک دا انصاف تم ہو ساتھی. دا سند پولیس و مشر دا اغوا معاملہ او دا مخالف و گندن و تورونا سم رحت پورے ٹک دی. دا دے تحقیقات دا پارا دا سند اعلی وزیر مراد علی شاہ دا و کمیٹی ہم جوڑا کرے دا. بلخوا دا مسلم لیگ یو بل مشر احسن اقبال ویلی دی چې ګوجروالا جلسې نه پس وزیر اعظم عمران خان په ښکارا مخالف و گندونو ته دړکه ورکړې وه چې اوس به دوی بندی خانوں تلے گل کی گی.
حکومت کا پروگرام ہے ایک گرفتاری سیزن ٹو سیریل شروع کرنا ہے, اس سے ہم کمزور نہیں ہوں گے.
احسن اقبال وی دا سیاسی گرفتارو خبر پا واضح عمران خان کڑے دا خودے گرفتاروں لوجہ با حالات نور ہم خرابی گی. پا کراچے کے دا کیپٹن ریٹائرڈ صفدر پر زید مقدمے نپس لاہور شادر پولیس تانہ کے ہم پا گجروالا جلسہ کے دا اداروں پر زید تقریرنو پا تور مریم نواز او کیپٹن ریٹائرڈ صفدر پر زید مقدمہ درج کرے شوی دا.
دا وائس آف امریکہ دیواخ پر وندہ
وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دے نیم ساتا خبری خپرونه لا دوام لري. وخت شوه نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې چوڑان دی کون کې دے زمونږ همکار مختار خلیل.
پاکستان تر هغه وروسته د پیسو ټکو رسولو د مالی اډانی دورانو د پکار کې د پاتې راتلو له سبب د ملګرو ملتونو د بدنامو ملکونو په فرست کې په ځای پاتې شوه دی. په دې موضوع نن واشنگټن ڈی سی نه خریدونکو مشهور میگزین ډیپلومیټ کې یو تفصیلی مضمون چاپ شوه دی. دا مضمون امریکا کې د پاکستان په پخوانی سفیر حسین حقانی لیکلی دی. ښاغلی حسین حقانی د خپل مضمون په شروع کې لیکي, اگر که د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی خپل خلکو ته دا تسلی ورکړی ده چې پاکستان به ترهګر ګوندونو ته د پیسو ټکو رسېدو د وسیلو په سر د ملګرو ملتونو د سارنې او د رسوایۍ د فرست نه ډېر زر اوزي, خو ښکاري نه چې ملګري ملتونه به پاکستان نه دا سارنه اوچته کړي. په دې باب له د ملګرو ملتونو د ادارې د اف اے ٹی ایف مکمل اجلاس پر روانه چهارشنبه او زیارت کیدونکی دی, او غالب ګمان کیږي چې په دې اجلاس کې به یو ځل بیا د پاکستان په کردار تفصیلي بحث کیږي. مضمون لیکي چې پاکستان نه یوازې د منی لانډرنګ په باب له د متحده قانونو د مقرر کړي معیار په حاصلولو کې ناکام شوی دی, بلکې په خپله خاوره موجودو ترهګرو ګوندونو ته د پیسو ټکو د رسېدو د لارو په بندولو کې هم پاتې راغلی دی. ښاغلی حسین حقانی خپل مضمون کې زیاتوي چې ګڼ ملکونه د ترهګرو د مالي وسیلو په سر د اف اے ٹی ایف د بدنامو ملکونو په فهرست کې د یو بدنام ترین ملک په حیثیت کې د پاکستان د شاملولو نه لا تر اوسه پوری ډډه کوي, ځکه چې که پاکستان په دې حیثیت کې فهرست کې شامل کړی شو نو په عالمی سطح به اقتصادي بندیزونه لګولی کیږي, کوم چې دا وخت په دنیا کې صرف په ایران او په شمالي کوریا باندې لګیدلی دي. ډیپلومیټ میگزین لیکي چې پاکستان په خپل خاوره د ترهګر ګوندونو د جالو نه بندولو له سبب دنیا کې ډیر په ښه نامه نه یادیږي. د دې له سبب په دې معامله کې د پاکستان نوم د اف اے ٹی ایف د صرف بدنامو ملکونو په فهرست کې لا ساتلی شوی دی. په دې حیثیت کې د پاکستان د تیرو څو کلونو راسې په عالمی سطح صرف سارنه کولی شي. د اف اے ٹی ایف د بدنامو ملکونو یا په خر فهرست کې د راتلو وروستو یو ملک کې قائم آئینی حکومت باندې دا زور راوړلی کیږي چې په خپل ملک کې ترهګرو ته د پیسو ټکو د رسېدو ټولې لارې چارې او ذریعې بند کړي. پاکستان هر ځل د اف اے ٹی ایف په اجلاس کې د بدنام ترین ملکونو یا په بلیک لسٹ کې د اچولو نه بچ کیږي, او هر ځل د پاکستان مشران دا خبره خپلو عوامو ته د یو زیر په توګه رسوي چې پاکستان د اف اے ٹی ایف د بدنام ترین ملکونو په فهرست کې د شاملولو د پاره د هندوستان ټول کوششونه ناکامه کړي دي. ډیپلوماټ میګین خپل مضمون کې لیکي چې اف اے ٹی ایف ته د پاکستان په باب له تازه رپورټ کې ویلي شوی دي چې پاکستان په دې لړ کې معمولي شان وړاندې خوځېدلې دی. پاکستان د کال 2013 په جون کې ترهګرو ته د پیسو ټکو د وسیلو په سر د اف اے ٹی ایف په خړ فهرست کې یا د بدنامو ملکونو په قطار کې ودرولې شوی دی. دغه نیټې نه را په دې خوا پاکستان ته په اوویشتو نقطو د عمل کولو ویناګانې کیږي, او هر ځل ورته په دې اوویشتو نقطو د عمل کولو دپاره مهلت ورکولې کیږي. اف اے ٹی ایف د روان کال په فرورۍ کې پاکستان ته په دغو اوویشتو نقطو د عمل کولو دپاره څلور میاشتې میعاد ورکړی. په دې څلورو میاشتو کې پاکستان په څوارلسو نقطو عمل کړی دی او دیارلس نور هدفونه ترنه خطا شوي دي. مضمون زیاتوي چې د اف اے ٹی ایف په سفارشاتو د عمل کولو په لار کې پاکستان ته د قانون سازۍ او د بینکونو په ضابطو کې د رد و بدل کولو مسې
مسلې پرتی دي کو پاکستان ته چې د متحده قانونو د سلامتی کونسل لخوا د کمو ترهګر ګرځولې شوو ګوندونو د مالی وسیلو د لارو چارو بندولو کار سپارلې شوی دی. د دغو ګوندونو د ملک فوجي ادارې سره جوختی اړیکې دي. په دې کې طالبان، القاعده، لشکر طیبه او جیش محمد ګوندونه شامل دي. خاغلی حسین حقانی خپل مضمون کې لیکي چې پاکستان عام طور سره د ایف اے ٹی ایف د اجلاس نه لږ وړاندې د ټاکلې شوو ترهګر ګوندونو یا دوی سره د تعلق لرونکو نامتو کسانو خلاف د مقدمو شروع کولو اعلان وکړي. خو پاکستان د دې خلکو د والو دپاره چری هم د زړه د خلاصه سنه دي کړي. پاکستان د ایف اے ٹی ایف د اجلاس نه یو میاشت وړاندې د متحده قانونو د سلامتی کونسل د اساسو د بندولو او د ضبط کولو د کال 2019 د حکم لاندې د جماعت الدعوا او د جیش محمد غوندې ګوندونو 9 اساسي بندي کړي دي. د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت په فرورۍ کې د جماعت الدعوا مشر حافظ محمد سعید ته 2 کې 4.5 کاله قید وورولې شو. په اګست کې د حافظ سعید 2 ته 15 کاله او عبدالرحمن مکی ته 1.5 کال قید اورولې شوی دی. خو په دې ټولو سزاګانو اپیلونه شوي دي. حسین حقانی ډیپلومیټ میگزین کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې پاکستان د ایف اے ٹی ایف په بلیک لسټ کې اچولو نه په دې وجه بچ دی چې ترکی، چین، ملائیشیا، سعودي عرب او د مشرق وسطی نور ملکونه په سر ولاړ دي. بلیک لسٹ نه د بچ کېدو د پاره د لږو ملکونو مرسته پکار وي، خو د گری لسٹ یا د بدنامو ملکونو د فرست نه د وتو د پاره په یو کم 30 ملکونو کې د 12 ملکونو مرسته لازمی وي. پاکستان ته چونکې د مطلوبه 12 ملکونو مرسته حاصله نه ده، په دې سبب لا تر اوسه پورې په گری لسٹ کې پروت دی.
بری خبرونه لا دوام لري. افغانستان کې د بیا رغونې د مالی لګښت د سار ادارې سیګار په خپل وروستي رپورت کې ویلي دي چې د کال 2002 را په دیخوا په افغانستان کې د امریکای 900 بلین ډالر افراد او بې ځایه کړی شوی. سیګار کوم چې په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږد 900 کاله جنگ کې د مصرف سارنه کوي. په دې رپورت کې نور څه دي تاسو اوریدلی شئ. زموږ د همکار ارباب محمد علي په دې رپورت کې.
سیګار په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږد 900 کاله جنگ کې د امریکا د پیسو لګولو سارنه کوي. د امریکا د سار ادارې ویلي دي چې کال 2001 کې طالبان د واک لري کولو وروسته د امریکا کانګرس د بیا ودانې د هلو سلو لپاره د شاوخوا 1.3 بلین ډالر منظوري ورکړې ده. رپورت کې ویلي شوی دی چې سیګار د شاوخوا 3.2 بلین ډالر کتنه کړې ده او دې نتیجې ته رسیدلې دي چې شاوخوا 900 بلین ډالر د دوکو او بیزه استعمال په وجه ځای شوی دی. د سیګار پر رپورت کې ویل شوی دی چې 1.8 بلین ډالر د کال 2013 د جنوري د میاشتې نه تر د کال 2019 د دسمبر د میاشتې پورې د فراډ او غلط استعمال په وجه ځای شوی دی. دا د سیګار ذمہواری ده چې د افغانستان کې د بیا رغونې د مالی هلو ځلو څارنه وکړي او د دې رقم د ښه استعمال او لا یا د بل ښه کار لپاره د کارولو مشورې هم ورکړي. د سیګار د روستي رپورت په داسې وخت کې رامخته شوې ده چې د امریکا د صدر ډونالد ترامپ انتظامیه د دې اوږدې شخړې د مستقل حواري هڅه کوي او غواړي چې افغان حکومت او طالب یقین د خبرو اترو د لارې د دې حل ته ورورسي. دا وخت په افغانستان کې مخالفه ډلې د قطر سرخار دوحه کې نیخ په نیغه خبرې پیل کړې دي. د ټرمپ انتظامیه لخوا د فروری په میاشت کې د طالبانو سره د سولې لپاره د لوازنامې وروستو د تاریخي بین الافغاني مذاکرات پیل شوي دي. ټرمپ غواړي د راتلونکي کال د مئی د میاشتې پورې امریکني ځواکونه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د ستمبر په 11 په امریکا د ترهګر بریدونو وروستو امریکا او د ائتلافیانو په افغانستان حمله وکړه او د 11 ستمبر د حملو ماستر مایند اوسامه بن لادن او د ترهګر شبکې القاعده ته د پناه ورکولو په وجه د طالبان حکومت رانسکور کړو. د جنگ کې د امریکا د 3.7 زیات عسكر وژل شوی دی او په دې جنگ باندې د امریکا د 1 ټریلیون ډالرو شاوخوا مصرف راغلی دی. سیګار هر وخت د بډ رشوتونو د مخنیوي لپاره د افغان حکومت هلو سلو باندې نیوکه کړې دي او وايي چې د زیاتو بډ رشوتونو په وجه د افغانستان مالی مرسته کوونکي بې زاره شوې دي. د کال 2000 په رپورت کې سیګار ویلي بو چې د افغان ولسمشر اشرف غنی انتظامیه د نړیوال ټولنې لپاره رسمن کاروایی کوي خو په حقیقت کې د بډ رشوتونو د ختمولو کې سنجیده نه ده. افغانستان کې د بډ رشوتونو د مخنیوي لپاره د هلو سلو او د اصلاحاتو جاج به راتلونکي میاشت اخستل کیږي. د نومبر په میاشت کې د افغانستان لپاره په راتلونکو کې د مالی امرستو د شمنو لپاره د افغان چارواکو او د مرستندویا نړیواله ټولنې غونډه په جنیوا کې کیدونکې ده.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا جیو خبرونه اورئ.
لری د نومبر په 3 منټه کې دونکو د امریکای په صدارتي انتخاباتو کې د امیدوارانو ترمنځ دویمه او اخیری مباحثه بعد د نویو ضابطو د لاندې کولې شي چې امیدواران به د یو بل په خبرو کې مداخله نه کوي. په دې اړه نور تفصیل تاسو اوریدل شي زموږ د همکار احمد فواد لامی په دې رپورت کې.
صدر ډونالد ترامپ په فلوریدا ایالت کې خپل د انتخابي مهم په یو روسي جلوس کې یو ځل بیا وویل چې د کورونا عالمي وبا ختمېدل رانګدې شوې او د کورونا واکسین د جوړېدو کار هم په بشپړې دوه دی. هغه وایي د امریکا په عمر پاخه کسانو ته نن زما پیغام د خوشبینۍ، باور او هیل پیغام دی. ستاسو قرباني حسین نه دی پاتې، د چارو شاته رڼا ښکاری او موږ به دا حال بدل کړو. خودبل خوا د ترامپ ډیموکرات رقیب جو بایدن بیا هم په ولسمشر دا تور لګوي چې په امریکا کې د کورونا کیسونو د زیاتیدو سره سره ترامپ دی عالمی وبا ته پټیټ نظر ګوري. بایدن وایي لدی حال په وتلو او خدایا دا وبا بیا په زیاتیدو ده. اوس لکه څنګه چې پیشبینی شوی و دا وبا دا په بدتر کېدو ده. د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو تر مخه په امریکا کې تر دې مهاله د کورونا وبا له وجې نږدې 2,60,000 کسان مړه شوې دي. د دې نه علاوه کورونا وبا د امریکا اقتصاد زیانمن کړی او د مسلې په انتخاباتو کې تر یو حد پورې د هغو پخوانیو رواجی مسلو ځای نیولی دی. ماهرین وایي آزاد تجارت، مهاجرت، د صحت خدمات، موسمي بدلون، حمل غورځول یا اسقاط حمل او د وسلو کنټرول هغه مسایل و چې په خوا به د امریکا په انتخاباتو کې مهم ګڼل کېدل، خو اوس ورنه مهم د کورونا وبا مسأله ده. د رایس یونیورسيټي استاد پروفیسر مارک جونز وایي هغه وایي هغه مسلې اوس د کورونا وبا د مسلې لاندې شوې دي. هغه مسلې اوس هم شته، خدا د کورونا مسأله نوې ده چې په خوا موجوده نه و، او اوس یو له هغو مهمو مسلو شمیرل کیږي چې کاندیدان او ووټران دواړه ور باندې وشل شوې دي. دا چې د ترامپ انتظامیه د کورونا وبا سره څنګه مقابله کړې ده اوس په یو حزبي مسلې بدل شوې ده. ریپابلیکنان د سخت ټولبندیز یا لاکډاونونو سره چې اقتصاد ته زیان ورسوي مخالف دي، او په دې باور دي چې د ماسک او ټولنیز واټن ساتلو احتیاطي ګامونه دي په خلکو په زور عملی نشي، بلکې هر څوک پوښه او خوخی. بل اړخته جو بایدن او د هغه ډیموکرات ګوند په دې ټینګار کوي چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د ټولو خلکو عمومي ځمواري ضروری ده. بایدن چې تر اوسه د ووټرانو ترمنځ په نظر پوښتنو کې له ترامپ نه وړاندې ښکاری، په دې حادثه کې دی چې د انتخاباتو اصلي مسأله دا وګرځوي چې ترامپ د کورونا وایرس وبا سره د امریکا مقابله څنګه پر مخ وړي ده. بل پلو د صدر ترامپ د لبیا د کورونا وبا نه مخکې د امریکا د اقتصاد پیاوړي کېدو ته اشاره کوي او دا وعده ورکوي چې د وبا له ختمېدو وروسته به په تیزی سره بیرته اقتصاد ورغول شي. احمد فواد لامی، وی او ای ډیو ریډیو، واشنگتن.
ریډیو ته وکی. ډاکټران وای په بلوچستان کې هم د هډو د کمزوري ناروغي زیاته شوه. په کوټه کې د نهه یاس شنبه پورز د هډو نړیوال ورځ لمانځل شوه. نور حال زموږ د همکار حفیظ الله ستوري شیرانی په دې رپورت کې ووري.
د پاکستان د اوستيوپروسس سوسايټي مشر ډاکټر لال محمد کاکړ وای د نړۍ د نورو سیمو په څیر په بلوچستان کې هم د هډو د کمزوري د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی لیدل کیږي. د شاغلی په خبره په 50 زنانو کې 3 زنانې او په 50 نارینهو کې یو نارینه د هډو د کمزوري له ناروغي سره مخ دي.
دا د نن انسان اډم د بندي اډې سلامتي د نن د رنګ لکه د درخته چې وینا وکي و دې ته په میډیکل کې اوستيوپروسس وای پور دو کیوتی ہڈیوں کا بربرا پن ریشو دارنگ دے سی کدریش جی متاثر کیجی یو نرم سره متاثر کیجی.
شلم اکتوبر د استیو پروسس نړیوال ورځ ده. د کوټي په شهداي 8 اگست لایبرری کې هم غونډه وسپه او د استیو پروسس یا هډو د کمزوري د ناروغي دغه نړیوال ورځ ول مانځل سو. په دې غونډه کې د دې ناروغي پاکله ورشجنا او ځوانانو ته د هډو د کمزوري له ناروغي او لدې د ځانګورنې په حق له ډاکټرانو وینا وکړي. د دې ترڅنګ لدې ناروغي اغیزمنسبي مریضان مفت وکتل سو. د آرتوپیډیک سرجن ډاکټر شمس اڅکزي په خبره دا ناروغي په زنانو کې زیاتوی او د دې ناروغي بلابل لاملونه دي.
پرشود کی د دې شرایط د هغه زیاته ده. د هغه وجه دا ده چې پرشود کی مختلف هارمونل چینجز د وخت لري دو سره راځي. نو دا هارمونل چینجز په وجه سره د ناجوړي ډیر په سپیډ سره کیږي. بس خلک بالکل یو علامات هم نه روغ جوړ خلک ګرځي، لیکن معمولی تخی و د نوجي سره هم دیتا دا اډو ماته ده کې دی سی بیا ود تور معلوم شي چې زه خله دی نه جوړی شکاروم. او بس خلک سي دی هغه پریزنټیشن یې هغه علامات یې چې ستړي ستړي کار نشي کوي شه سره نه په خلاصي چې زه کار ولې نه سم کوي هر وخت بس دی پروتي آرام غواړي. دا غو آرام طلبي د وای سره د دوسره نور نفسیاتي مسایل هم سره شروع شي د زړه نه جوړیاني هم سره شروع شي.
دا ډاکټرانو په خبره په هر عمر کې ښه خوراک میوه خوړل پورس کې یو ګلاس شیدې چشل ورزش کول او پر وخت د ځان ټیسټونه کول له دې ناروغي څخه په ځان ژغورلو کې مثبت رول لوبولای شي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای جیوا کوټا.
کارډ دی ورډیو د نیم ساعت خبري خبرونه لا دوام لري. اوس وړاندې کوي یو اداریا چې د واشنگټن نظر خای
د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د امریکای د خارجه چارو د محکمې د پروګرام تر مخه د عدنان ابو ولید السهاروی یا د ابو ولید نومې د یو تن د در درک په حق له صحیح معلوماتو په ورکولو د 50 ملیون ډالرو انعام یې خو دې شوی دی. د په عظیمتر سهارا کې د دولت اسلامي ترهګر تنظیم یو مرکزی مشر دی. دا تنظیم د ISIS GS یا د دولت اسلامي عظیمتر سهارا په نوم هم یادیږي. دا ترهګر تنظیم القاعده نه د جداشيبي ګوند المرابطون نه د ابو ولید او دغه د ملګرو د جدا کېدو نه پس راخکاره شوی دی. د دولت اسلامیه د عظیمتر سهارا تنظیم بنیادی دفتر په مالی کې د مالی نایجر په سرحدي سیمه کې دی. د ابو ولید د مشرۍ لاندې د ترهګر ګوند یو شمیر حملی کړی دي چې د کال 2018 د 4 اکتوبر حمله هم پکې شامل ده. کوم چې دوی د مالی سرحد سره نږدې د امریکای او د نایجر په یو شریک گشتي ډله باندې کړی و او په کومه کې چې 4 د امریکای فوجیان او 4 د نایجر فوجیان وجلې شوي وو. د امریکای د خارجه چارو محکمې د کال 2013 14 مئی ابو ولید د 12223 انتظامی حکم لاندې عالمی ترهګر نامزد کو. دې سره سره د کډوالو او د شهریت د قانون د 219 شک لاندې دولت اسلامیه عظیمتر سهارا تنظیم یو خارجي ترهګر تنظیم اعلان کړی شو. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د پروګرام بندوبست د امریکای د خارجه چارو په محکمه کې د سفارتي تحفظ شوبې سره دی. دا پروګرام په کال 1904 اتیایم کې شروع کړی شوی دی او تر اوسه پورې د سلو نه زیاتو داسې کسانو ته د 1.5 ملیون ډالرو نه زیات انعامونه ورکړي دي. د چا په اطلاعګانو چې ترهګر یا خو په موقع نیولې شوی دي او یا په ګرد دنیا کې د ترهګر کار روایو نه رایشار کړی شوی دي. کچاته د ابو ولید السهاروی په اړه کې څه معلومات وینو هغه دی د ریوارد فار جسټس په پانه اطلاع ورکي. پته دارا www.rewardsforjustice.net د ایمیل پته دادا info@rewardsforjustice.net. دین علاوه د امریکای نږدې سفارتخانه کې د سیبي سکیورټي افسر ته هم اطلاع ورکې دي شي. ټول معلومات به خفیه ساتل شي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېګي: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.